آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې 9:30 بجې دي چې په افغانستان کې د ماښام 9 بجې کیږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
د پاکستان د پوز لوی درستیز په کابل کې د افغان چارواکو سره کتري دي. د ایران جمهور رئیس په سعودي عربستان انتقاد کړی دی چې په سوریه کې د حکومت د مخالفینو مراتړ کوي. او په امریکا کې طوفان اته کسه مړ کړی.
نن د یخشن به ورځ ده، د 1499 کال د جدید میاشتې شپږمه ده، د 2015 کال د دسمبر د میاشتې 8مه کیږي. د افغانستان چارواکو ویلي دي چې د پاکستان نه غوښتي دي چې هغه کسان چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي وځبي. دا او نور مطالب لږ وروسته اوري. اوس زه زیبا خانم او خلیل خان د دې ساعت خبرونه وایي.
د پاکستان د پوز لوی درستیز په کابل کې د جمهور رئیس او اجرایي رئیس سره وکتل. افغان چارواکي وایي چې دا ځلې له پاکستان لوري سره سپینې خبرې کړې دي او له پاکستان څخه یې غوښتي دي چې هغه کسان چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي په وړاندې جدي پوځي عملیات ترسره کړي. نور تفصیل به د ویدالله فیضي په دې رپورټ کې وایي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خړو اړیکو سره سره د پاکستان لوی دریسیز راحل شریف نن کابل تراغه. دغه پاکستاني چارواکي غواړي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیلولو لپاره هڅه وکړي. د افغان حکومت چارواکي وایي چې دوی په خپلو پخوانیو خبرو لاړ دي او له پاکستاني استازي سره سپینې خبرې کړي او دوی وایي چې د اعتماد فضا جوړولو په مخه پاکستان باید د سولې په خبرو کې عملی ګامونه پورته کړي.
واړو ناستو کې د افغانستان او پاکستان د مشترکو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې پروسې پر بیا پیلېدلو او د تروریستي ډلو پر ضد د جدي او لازمو نظامی اقداماتو په اړه بحث وسو.
که څه هم پاکستان په وارور افغان لوري سره د سولې په خبرو کې ژمنه کړې ده، خو د سولې عالي شورا وایي اوس د پاکستان د لوی دریسیز له راتګ سره نه یوازې دا چې دوی به احتیاط سره پر مخ ځي، بلکې تمه لري چې پاکستان رښتینی ووسی.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. په ننګرهار کې چارواکو ویلي دي چې د اچین په ولسوالۍ کې د ظاهر قدیر طرفدارو وسلوالو د اسلامي دولت د ډلې یا داعش 15 غړي نیولې و چې له څلورو یې سرونه پرې کړي او د سړک په غاړه یې ایښي دي. دا چینو لسوال غالب مجاهد د امریکا غږ ته وویل چې د ظاهر قدیر د طرفدارو وسلوالو او داعش ترمنځ تیره شپه جګړه وشوه. نوموړی وایي تیره ورځ د داعش ډلې هم د حاجي قدیر څلور طرفدار وسلوال په جګړه کې نیولي وو او له هغوی سرونه پرې کړي وو، چې د حاجي قدیر وسلوالو هم د داعش د څلورو وسلوالو څخه د غچ د اخیستو دپاره دغه کار کړی دی. غالب وایي
کوم دغه چې جزا چې د اسلامي حکم د لاندې به دغه کړې وي هغه به تو جزا ورکړې وي. دو خو یو ساري محکمه په وخت سره له کابل چې کوي دوم هم داسې ترسره کړه، باید داسې نه وی شوي.
نوموړی وایي د حاجي ظاهر قدیر وسلوالو باید دغه داعشیان حکومت ته سپارلی وی، نه په دغسې یو قسم باید وژل شوی وی. دا چین د ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د ظاهر قدیر وسلوالو لخوا د وژل شوو کسانو مړي د کهی په سیمه کې د سړک په غاړه ایښودل شوي دي. د کهی د سیمې یو اوسیدونکي چې د نوم د خودلو نه ډډه کوله د امریکا غږ ته ویلي دي چې د قرارګاه مخې ته د وژل شوو کسانو سرونه د هغوی په تنو باندې پراته دي او په لویه لاره خلک د هغوی ننداره کوي. دا لومړی وار دی چې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال ظاهر قدیر پلوي وسلوال د اچین په ولسوالۍ کې د داعش د جنګیالیو سرونه پرې کوي. حاجی ظاهر قدیر په دې حق له داسې ویلي دي
چې سلور ملګری د ولسي پاسون هم په شهادت رسیدلی دي او د مخ سره هغوی تینا سرونه پرې کړی. ولې ته څه فکر کوې چې ستانه سر پرې کړی، استاد بچی نه سر پرې کړی، تور تلوا پخې په جنگ کې الوانه تقسیمېږي، جنگ کې مړی کیږي.
د سمدې راهیسې د اچین په شمول د ننګرهار په ځنو ولسوالیو کې د داعش د وسلوالو د فعالیتونو او جګړو رپورټونه ورکول کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د عراق پوز وای چې دوی د رمادي د شهر په مرکزی برخه کې حکومتي ودانۍ ته نږدې سوي دي. تقریبا یو ونی کې چې د عراق پوز د رمادي د شهر د نیول لپاره عملیات پیل کړی دي. پرون د عراق د پوز وایند وویل چې د هغو ماینونو او بمونو د خونڅه کولو لپاره چې په لارو کوڅو کې پراته دي، پوز د هوای بریدونو څخه کار اخیستی دي. داسې ویل کېږي چې د رمادي شهر په مرکزی سیمه کې چې حکومتي ودانۍ موقعیت لري، تر سلو پورې د داعش وسلوال پاتې دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د ایران جمهور رئیس په عربستان باندې په دې انتقاد کړی دی چې په سوریه کې د حکومت د مخالفینو ملاتړ کوي او په یمن کې د حوثی یاغیانو په خلاف هوایی بریدونه کوي. نور تفصیل روحان نورزیل ولی.
روحانی چې په تهران کې په یو کانفرنس کې خبرې کولې وویل د سوریه د ورانولو له طریقې په سیمه کې هغه حکومتونه چې د بشر لسد خلاف دي ګټه نه سي اخیستلی. هغه وویل آیا د سوریه ضعیف کول به د ګاونډي اسلامي هیوادونو په ګټه وي؟ آیا د سوریه ورانول به د ترکیې، اردن، سعودي، قطر، امارات او نور قوي کړي؟ د اسرائیلو نه بغیر بل څوک د سوریه په ورانولو خوشاله کیږي؟ ایران په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي او د کلونو راهیسې د بشار الاسد د رژیم سره پوځي او سیاسي مرستې کوي.
په سوریه کې امنیتي منابعو او څارونکو ویل دي چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب هغه پلان چې هغه زرګونه وسلوال چې د مشت نږدې په یو کم کې ماسره دي، د حکومت د یو غیاغي مشر د وژلو وروسته د هغوی د راستولو پلان ځنډېدلی دی.
زرهان الوش زرګونو وسلوالو ته د خوندي لارې ورکولو ضمانت ورکړی و، خو هغه د جمعې په ورځ په یوه هوایي برید کې ووژل سو، چې له وجې یې په سوریه کې د مختلفو ډلو وسلوال چې دا وخت جنګیږي د هغو په پراخې کچې د راستولو پروګرام له ځنډه سره مخامخ شوی دی. تر اوسه لا دا نه ده څرګنده چې کله به د هغوی د راستولو کار ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو ادارې په عامه د دغو وسلوالو د راستولو د موافقې په وروستیو جزئیاتو کومه تبصره نه ده کړې، خو د ملګرو ملتونو مرکچیانو او بارنیو حکومتونو د جنګ د ختمولو لپاره په دې وروستیو کې په محلي کچې اوربندونه او وسلوالو کسانو ته د خوندي لارو ورکولو موافقو د منځګړیتوب لپاره هڅې ګړندۍ کړې وې. د الوش وژنې په اړه تفصیلات لا نه دي څرګند شوي، خو ځینې پوځي منابعو ویلي دي چې هغه د بشار الاسد حکومت په یو هوایي برید کې وژلی دی، خو نور بیا ویلي دي چې هغه د روسیې په هوایي برید کې وژل شوی دی.
په امریکا کې طوفان د ټکساس د ایالت د ډلس سیمه زبلې ده او اته کسان مړه کړي دي. تفصیل حسیب الکوزیل ولی.
دغه اته کسان یا خو په طوفان کې او یا هم د طوفان له کبله په ترافیکي پیښو کې مړه شوي دي. د ټکساس د ډاله سیمې طوفان د شپې نه وخته وځپله. طوفان د ځینو ودانیو چتونه راغورځولي دي او موټرونه یې پر بل مخ کړي دي. د طوفان له امله برېښنا قطع شوې ده، د ګازو لولې چاودلې دي، درختې راولوېدلې دي او خاورو خځلو سیمه نیولې ده. طوفان د دالاس د شهر په جنوب کې د 10 کیلومتره نه پیل شو او دغه شهر د شمال ختیځو برخو پورې سیمې وځپلې. چارواکو ویلي دي چې طوفان تقریبا 15 کیلومتره سیمه ځپلې ده. د امریکا په جنوب ختیځو ایالتونو کې د څو ورځو راهیسې هوا خرابه ده، چې د ژمي په موسم کې په غیر معمولي توګه طوفانونه راغلي دي او د کریسمس د رخصتیو په ورځو کې 18 کسه وژلې دي. د هوا د معلومولو اټکلونه وایي چې امکان شته چې نن به د امریکا په ځینو ځایونو کې واوره وسی او سیلابونه براسي. د هوا د معلومولو اټکلونه وایي چې امکان شته چې نن به د امریکا په ځینو ځایونو کې واوره وسی او سیلابونه براسي. حسیب الکوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
اسرائیلي عسکرو دوه فلسطینیان ورسته هغه له هغه ووژل چې یو اسرائیلي عسکر یې په چاړه ووهه. د اسرائیلو پوځ ویل دي چې پیښه په لویدیځ لانګ کې د یوې پوستې سره سوې ده. اسرائیلو پوځ ویل دي چې دواړه برید کوونکي ملګري وو او یو عسکر یې د نابلس د ښار په جنوب کې یوې څلورلارې ته نږدې په چاړه ووهه. په چړې ویل سوی عسکر ټپي سوی دي او کله چې پوځیان سیم ته ورغلل نو په هغه په برید کوونکي ډزې وکړې او دواړه ووژل. په پیښه کې یو اسرائیلي عسکر په هم په تصادفي توګه په مرمۍ لګېدل دی او زخمي شوی دی. په سیمه کې د درو میاشتو راهیسې کیږي چې د تشدد پیښې روانې دي. تر اوسه پورې د تشدد په دغو پیښو کې 40 اسرائیلي عسکر او لږ تر لږه 190 فلسطینیان وژل شوي دي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیجونه اوري. د امریکا د شیکاګو په ښار کې پولیسو 2 کسه ویشتلي او وژلي دي. په وژل شوو کسانو کې یو 19 کلن ځوان او بل یو 55 کلنه خزه و چې 15 ماشومان درلودل. دواړه وشتل شوی کسان امریکایي له اصله افریقایان یا تورپوستي و. چارواکو د هغه پولیس هویت نه ده افشا کړی چې په پیخه کې ډزې کړې دي، خو چارواکو یوازې دومره ویلي دي چې پولیس د پیښې ځای ته وروسته له دې نه ورغلل چې د یوې کورنۍ د شخړې په هکله ورته رپورټ ورکړ شو. د پولیسو ډپارټمنټ ویلي دي کله چې پولیس د پیښې ځای ته ورسېدل نو یو کس مقابله وکړه چې په نتیجه کې پولیسو وسله استعمال کړه او دوه کسان یې وویشتل. د پولیسو په بیان کې راغلي دي چې وژل شوې ښځه بیټي جانز نومېدله او سهون وویشتل شوې ده. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په سیمه کې د مهمو پیښو د رپورټونو نه مخکې د سپورت خبرونه او رپورټونه لرو. متي الله عابد صاحب خبرونه راټول کړي دي، عمده او غټې خبرې سي دي. عابد صاحب،
د
کوم سپورت خبرې کنه؟
د فوټبال د افغانستان ملي ټیمونه دواړه ډېر ښه په جذبه کې روان دي او پرله پسې پلسته د بریاو زیری ورکوي. افغانستان په هند کې لګیا دی د جنوبی اسیا چې کوم د فوټبال سیالۍ دي هغه کې اول بنگلاديش ته په څلور باندې ماتې ورکړې، صفر مقابل کې په څلور ګولونو بیا بوټان ته ماتې ورکړه. نو پرله پسې دویم بریا هغې نه پس سبا د مالدیو سره لوبه لري. نو افغانستان چې د دې قهرمانۍ هغه ساتونکی هم دی، ځکه چې تیر ځل چې جنوبی آسیا د فوټبال سیالۍ شوې وې افغانستان ګټلې وې، اوس افغانستان په دې تکل کې دی چې بیا یې وګټي او خپل قهرمانی وساتي، بیرته کور ته څه چې راوړي بیرته ویسي. نو ټیم ډېر ښه ځلیږي لګیا دی او مسلسل یو ګول هم نه کړی، وو ګول یې کړی دی په دوه سیالیو کې. نو سبا د مالدیو سره لوبه ده، مینوال به د فوټبال منتظري چې مالدیو سره څنګه لوبه کوي. همداشان د کرکټ ملي ټیم چې په زمبابوې باندې یو لوبه وه په شارجه کې نوې ګټله او ډېره حساسه لوبه وه، منډې افغانستان ډېرې کمې کړې وي. یو سل 2 د کرکټ په یوردنۍ لوبه کې ډېرې کمې، او بیا هم منګه اوس د افغانستان د کرکټ د ټیم روزونکی یا کوچ هغه د پاکستان پخوانی لوبغاړی دی انضمام الحق، هغه سره خبرې وکړې. هغه خپل لوبغاړو ته یو ځلې توصیه وکړه چې لوبه په حوصله کوي، دغه میدان چې دی ستاسو خپل دی، خو دغه نړیوال فشار مه اخلئ. عموما لوبغاړي د بجانې میدان کې چې ډېر کتونکي هم ناست دي او په تلیدونو هم ښودل کېږي، یو قسم یو تاثیر راځي. نو کوشش دا وکړه چې خپله عادي لوبه کوي، کامرو ته مه ګورئ، میدان ته ګورئ. نو سبا نه بل سبا د سې شنبې په ورځ باندې بیا 9 دسمبر افغانستان د زمبابوې سره بیا مخامخ کېږي. د 15 ورځو د یو ورځنیو لوبو 15 لوبې دي، دویمه لوبه ده، یعنی 15 لوبې کې اول یې وګټله. زمبابوې کوشش دا کوي چې د تېر کال کې افغانستان په مسلسل د روان کال چې موږ په اوس خبرې کوو، یعنی 2015 مسلسل شکست د افغانستان نه خوړلی دی، خپل کور کې هم خوړلی دی، په نورو دنیا کې هم. نو د زمبابوې کوشش کوي چې د اخره خاتمه خو د کال خوش خوش.
مننه تاسو نه،
تشکر.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو مخکې خبرو کې واوریدل چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا شروع کېدو، د سولې د ټینګښت او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد د پیدا کولو او ټینګولو لپاره د جمهور رئیس اشرف غنی سره کتلي دي. همداشانه اجرایوي رئیس عبدالله سره کتلي دي. افغان چارواکي وی چې دوی د پاکستان څخه غوښتي دي چې هغه کسان چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي هغه دی وځبي. وحید الله فیضی د پاکستان د پوز د لوی درستیز او د چارواکو د عکسالعملونو په حقله رپورت برابر کړی دی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خړو اړیکو سره سره د پاکستان لوی درستیز راحل شریف نن کابل ته راغی. دغه پاکستاني چارواکي غواړي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیلېدو لپاره حتی وکړي. د افغان حکومت چارواکي وایي چې دوی په خپل پخوانیو خبرو لاړ دي او له پاکستاني استازي سره سپینی خبرې کړي، او دوی وایي چې د اعتماد فضا جوړولو په مخه پاکستان باید د سولې په خبرو کې عملی ګامونه پورته کړي.
واړو ناستو کې د افغانستان او پاکستان د مشترک موضوعات ترڅنګ د افغانستان د سولې پروسې پر بیا پیلېدلو او د تروریستي ډلو پر ضد د جدي او لازمو نظامی اقداماتو په اړه بحث وسو.
که څه هم پاکستان په وار وار افغان لوري سره د سولې په خبرو کې ژمنه کړې ده، خو د سولې عالی شورا وایي اوس د پاکستان د لوی درستیز له راتګ سره نه یوازې دا چې دوی به احتیاط سره پر مخ ځي، بلکې تمه لري چې پاکستان ریښتینه ووسی.
دا چې دی یو نظامی مسول په هیڅ افغانستان ته سفر لري، نو د موږ توقع به تی نه دی چې هغه خبرې او وعدې چې مخکې کړي دي او یې اوس کوي هغه ته عملي بڼه ورواغوندي.
خو ځینې افغان پوځي کارپوهان د پاکستان ریښتینوالي ته د شک په سترګه ګوري. د افغان پوځ دغه پخوانی غړی وایي چې کابل ته د راحل شریف راتګ به نه یوازې دا چې د سولې په برخه کې ګټور تمام نشي، بلکې د جګړې د زیاتوالي شونتیا هم شته.
مذاکرات خو د واضح خبره د پاکستان کې به کیږي، په وساطت د پاکستان کېږي، او دغه امریکا او چین هم ناظرین دي. نو په دې خاطر د دې لپاره بهترینه لاره دا وه چې په خپل مملکت کې پلان جوړ کړی، په طالبان دې ته حاضر شوی چې له ډېرو خواستونه تیر شي او واقعاً په افغانستان سره سوله وکړي. ولیدی در راتګ مانا د امتیاز اخیستو د بنا نتیجه نه لري.
د راحل شریف راتګ په حق له عام وګړي بیا بیلابیل نظرونه لري.
په پاکستان باندې تکیه نه سو کولای او نه پاکستان موږ سره په کجمن پاتې کېدل.
امیدواری شته چې دوی دا وره وکړي چې د سولې خبرو کې افغانستان سره کومک وکړي.
زیات کلونه کېږي چې افغانستان د جګړې په اور کې سوځي او له همدې کبله افغان چارواکو پاکستان له اورپکو څخه په ملاتړ تورن کړی دی. که څه هم افغان حکومت او عام خلک د سولې په برخه کې د هر از ګام د اوچتېدو هرکلی کوي، خو ښکاري چې لا هم په دې برخه کې ژورو او پیاوړو ګامونو اخیستو ته اړتیا ده. وحیدالله فیضی، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده VOA پښتو.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان چارواکو په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل کولو هڅه کوله، په 2015 کال کې، یعنی دغه کال کې چې ډېر لږ وخت پاتې دی او کال نوی کېږي، داسې څرګندېده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابطو کې یو بدلیدونکی حالت رامنځته کېدونکی دی. د امریکا غږ آشنا تنظیم د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې د څو کسانو سره خبرې کړې دي او یو راپورټ برابر کړي.
د سم کال په بیساری توګه د دواړو گاونډیانو ترمنځ د روابطو له تودوالي سره پیل شو. یو دلیل دا و چې د افغانستان نوی ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی د پاکستان پر ضد په خبرو کې نرمواله راوست او له اسلام آباد سره د لوړې کچې د خبرو ملاتړ وکړ. په پاکستان کې د 2014 کال د دسمبر په میاشت کې د پېښور په ښار کې پر یو کونځي برید د دې هیواد خلک د ترهګرۍ پر خلاف سره یو کړل. اسلام آباد ژمنه وکړه چې د پاکستان له قبایلي سیمو نه به توندلاري وباسي، افغان طالبان به کنټرول کړي او هغوی به د خبرو میز ته راول.
ټول پناځایونه باید یو مستقیم اقدام له لارې له منځه یوړل سي. د هغه توندلاري او ډلې پر خلاف به په ټینګ اقدام وشي چې په افغانستان کې بې ثباتي رامنځته کوي، او دغه راز عناصر به غیر قانوني اعلان او د نیولو لپاره به کلک اقدام وشي.
د جولای په میاشت کې پاکستان د متحده ایالاتو او چین په ملاتړ د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د لومړي رسمي پړاو قربتو وکړ. خو د خبرو له دوهم پړاو نه یو ورځ مخکې داسې خبرونه خپاره شول چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر دوه کاله د مخه مړ شوی دی. افغانستان پر پاکستان تور ولګو چې د هغه مړینه پټه کړې وه او د یو نوي مشر د ټاکنې پلان یې درلود. له همدې امله د سولې خبرې بندې شوې. په عین حال کې طالبانو د یو یرغل په ترڅ کې د کندوز مهم ښار ونیو. یو ځل بیا داسې شکونه رامنځته شول چې پاکستان له دغو توندلارو سره مرسته کړې ده. د دسمبر تر میاشتې پورې یو خړ پړ حالت موجود و. په دغه میاشت کې ولسمشر غنی اسلام آباد ته سفر وکړ او یو تود هرکلی وشو چې پاکستان یې په عمومي توګه د نږدې دوستانو لپاره ساتي.
In 2015 Afghanistan was forced
په 2015 کال کې افغانستان د ارکل شو چې د خپل بقا لپاره جګړه وکړه. هله لرم لدی غونډې سره به 2014 میلادي کال یو داسې کال و چې موږ د لری او نږدې ګاونډیانو په همکارۍ او همانګۍ سره د آرامۍ او سوکالۍ پر رښتینې لار روان شو.
د دواړو نارامو ګاونډیانو ترمنځ د راتلونکي کال روابط به یو ځل بیا زیاتره په دې پورې اړه ولري چې آیا پاکستان افغان طالبان دې ته اړ کولای شي چې د سولې خبرې ومني او یا د دې ډلې پر ضد یو کلک اقدام کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د خوست د ولایت د روغتیا د چارو مسؤلینو ویلي دي چې د توبرکلوز په کنټرول او علاج کې پرمختګ کړی دی. دغه مسؤلینو له خلکو نه غوښتي دي چې هر کله ټوخیږي او ټوخی ډیره موده دوام کوي نو حتمن دي صحي کلینیکونو ته مراجعه وکړي. ابراهیم رحیمی راپورټ راکړی دی.
کور کوم یو مریض و، هغه توبرکلوز مریض ده.
وحید الله په خوشخار کې د توبرکلوز مرکز د لابراتوار څنګه مخې ته د خپلو معایناتو نتیجې ته انتظار ایسته. نتیجې وښوده چې د هغه د کورنۍ یوه ښځینه غړې د توبرکلوز پر ساري ناروغۍ اخته ده. وحید الله امریکا غږ ته وویل چې دغه کس مخکې هم د نري رنځ یا توبرکلوز په ناروغۍ اخته و، خو زیاته یې کړه چې له درملنې سره سره ناروغي پرې له سره راوګرځېده.
دغه خو یو ری مخکې ویته لګېدلې وه، تقریبا کول مخکې بیا چې کله د ویو خوړه هغه مرضي خاتمه شوه. اوس مو بیا ټیسټونه وکړل نو مرضي بیرته مثبته وه، هغې د پاره موږ اوس بیا نوي د ویو شروع کړو. او ډاکټرانو داسې موږ ته نه دي ویلي چې مثلا دا دینه بیرته ګرځي که نه، هغه داسې چې خامخا حتما نه ګرځي، تاسو باید ټیسټونه وکړئ.
ډاکټر سید محمد کریم په خوست ښار کې د توبرکلوز د لابراتوار څنګه مسؤل دی. هغه وایي چې په تقریبي توګه هر ورځ له 15 څخه تر 30 پورې د توبرکلوز مشکوک ناروغان د معایناتو لپاره ورځي. ډاکټر سید محمد کریم د غشمیر د مخکې په پرتله زیاتو باله. هغه زیاته کړه چې د مراجعینو له زیاتېدو سره د نري رنځ د مثبتو پیښو په شمیر کې هم ډیروالی راغلی.
درې سمپل دوی ته انالایز کوو، وروسته د انالایزنګ نه هغه نتایج معلومیږي، نتایج ورکو. که چیرې مریض موږ مثبت شو، دا په دا معنا ده چې یو فعال ساری توبرکلوز لري، هغه تر درملنې لاندې نسو. هر ورځ موږ هغه فیصدۍ په حساب چې وایو د 2-5 ناروغانو پورې مثبت کیسونه موږ لرو په سلو کې، په 100% کې.
په ټولیز ډول په 2015 میلادي کال کې تر اوسه په خوست کې د توبرکلوز باندې 1200 مثبتې پیښې ثبت شوې چې زیاتره هغه خطرناکې بلل شوې، حال دا چې تیر کال دا شمیر شاوخوا 900 و. په دې ولایت کې د توبرکلوز د متخصص ډاکټر محمد ولی په وینا د پیښو د شمیر زیاتېدل د دې څرګندونه کوي چې د یادې شوې ناروغۍ په کنټرول او مشکوکو ناروغانو په راجلبولو کې مخ پر وړاندې روان دي. هغه د توبرکلوز د کنټرول درې عمده لاملونه په ګوته کړل.
اول دا چې په دولتي صحي مرکزونو د خلکو اعتماد یا باور ډېر شوی ده، ځکه چې دوی ناروغان په مفت یا وړیا ډول په دې کلینیکونو کې تداوی کیږي. دویم علت دا دی چې په منظم ډول د هر کلینیک څخه لیدنه او څارنه کیږي، د دوی ستونزې پیدا کیږي او هغې ته د حل لار پیدا کیږي. دریم علت موږ د عامه پوهاوي پروګرام په لاره چواله ده چې په هغه کې د ټولنې صحي رضاکارون موږ سره په دې حکومت کې چې دوی د توبرکلوز شکمن ناروغان کلینیکونو ته معرفي کوي او موږ حق الاولیت دغه ناروغانو ته ورکوو.
توبرکلوز یا نری رنځ ساري ناروغي ده چې د تنفس په وسیله له یوه انسانه بل ته انتقال مومي. د ډاکټر محمد ولی په وینا دغه ناروغي د مړینې ترڅنګ ناروغ انسان له ډېرو نورو بد عواقبو سره هم مخ کوي.
موږ به یو میسج ولرو ټولو خلکو لپاره، ټولو خپل وطنوالو لپاره، هر هغه څوک چې دوی هفته ټوخی ولري، ټوخی سره بلغم ولري، دوی دوی ټول نه نږدې روغتیایي مرکز ته لوړ شي او ولته د خپل بلغم معاینه کړي.
د طب له نظره پر نری رنځ اخته انسان مجبور دی چې د دغه ناروغۍ د تداوی لپاره پوره 9 میاشتې پرته له کوم ځنډ او بدپرهیزۍ څخه د ډاکټر په لارښوونې دوا درمل وخوري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
What
د امریکا غږ آشنا رادیو درن اوریدونکو د امریکا غږ سره نن مخام د خبرو اترو یا گفتو شنوت په پروګرام کې پننګرهار کې د حاجی قدیر او ظاهر قدیر او د دایښ د غړو ترمنځ په جګړې غږیو ولکېږي چې دغه دواړو ډلو د بلې ډلې د سلور غړو سرونه پرې کړی دي. سوال دا دی چې حکومت موجود دی مګر خلک په خپل سر اقدام کوي او صحرایي محاکمې دایروي. تاسو څه فکر کوئ چې د امن او جګړو د ختمولو لپاره باید څه وشي؟ د داعش یا نورو جنګي ډلو ګروپونو سره مقابله باید څوک وکړي او په څه ډول وشي؟ کولی شئ وروسته د خبرو اترو پروګرام ته تلیفون وکړئ. د پروګرام قربانه حسیب الکوزی او هاشم حبیبزاده دي. اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
د پاکستان د پوز لوی درسیس په کابل کې د جمهور رئیس او اجرائی رئیس سره وکتل. افغان چارواکي وایي چې دا ځلې له پاکستان لوري سره سپینې خبرې کړې دي او له پاکستان څخه یې غوښتي چې هغه کسان چې د سولې خبرو ته نه حاضریږي په وړاندې دي جدي پوځي عملیات ترسره کړي. په ننګرهار کې چارواکو ویل چې دا چین په ولسوالۍ کې د ظاهر قدیر طرفدارو وسلوالو د اسلامي دولت د ډلې یا داعش 15 غړي نیولي وو چې له څلورو سره یې سرونه پرې کړي او د سړک پر غاړه یې شدي. دا چین ولسوال غالب مجاهد امریکا ژغت وویل چې د ظاهر قدیر د طرفدارو وسلوالو او د داعش ترمنځ جګړه تیره شپه سوې وه. د عراق پوځ وایي چې دوی د رمادي د ښار په مرکزي برخه کې حکومتي ودانۍ د نیولو لپاره نږدې سوي دي. تقریبا یو اونۍ کې چې د عراق پوځ د رمادي ښار د نیولو لپاره عملیات پیل کړی دي. د ایران جمهور رئیس په عربستان باندې انتقاد کړی دی چې په سوریه کې د حکومت د مخالفینو ملاتړ کوي او په یمن کې د وتی ایغانو پر خلاف هوایي بریدونه کوي. په سوریه کې امنیتي منابعو او څارونکو ویلي چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب هغه پلان چې هغه زرګونه وسلوال چې د مشق ته نږدې په یو کمپ کې محاصره دي د حکومت ضد د یو یاغي مشر د وژنې وروسته د هغوی د راویستلو پلان ځنډیدلی دی. په امریکا کې طوفان د ټکساس ایالت د ډالس سیمه ځپلې ده او اته کسان یې مړه کړي دي. دغه اته کسان یا خو په طوفان کې او یا هم د طوفان له کبله په ترافیک کې پوه شوي مړه شوي دي. اسرائیلي عسکرو دوه فلسطینیان وروسته له هغه ووژل چې یو اسرائیلي عسکر یې په چاړه ووهه. د اسرائیلو پوځ ویل دي چې پیښه په لویدیځې تړاین کې د یوې پوستې سره شوې ده. اسرائیلي پوځ دا هم ویل دي چې دواړه برید کوونکي ملګري وو او یو عسکر یې د نابلس د ښار په جنوب کې یوې څلورلارې ته نږدې په چاړه ووهه.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه همدلته پای ته ورسیده. لکه چې وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظر څرګندوئ.